سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام شپک په جدي تاسیس مخه کلا ساتي راډیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د هلندي و چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقه خبر کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې خبر کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناهغښتونکي ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریولن فابر د چهارشنبه په ورځ د نور جزئیات له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقه د سلاکیدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شي وو بیرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني په تېرې سنبلې میاشت کې 28 افغان پناهغښتونکي چې د دوی په خبره په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستنه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبه د حق قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر سړیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو خپرول منع کیږي. دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون پر ولا افغانستان د تطبیق ورده او په تدریجي ډول به عمل کیږي. د پوینا چرواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي شو د ژوندۍ وشانو د تصویر خپرول اسلامي قانون سره پټه کړی کیږي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر زاینه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي په کاپیسا ولایت کې د غازو ډبې د چاودنې لامل ولستنه ټپیان شوې دي. د چا د مړینې خبر نه دی ورکړ شوی. د کاپیسا لپاره د طالبانو د والی مرستیال شیخ اسدالله سنان سیمیزو رسنیو ته ویلي چې د تیلو په ټانک د چاودنې نن سهار په تګاو لوسالی کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د تیلو ټانک د کارکونکو د بې احتیاطۍ لامل د غازو ډبې او رخصتې ورپسې چاودنه شوې ده. د طالب چارواکو په وینا په پیښه کې ډېر مالی زیانونه هم اوښتې دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوی دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نومونو خود له فشار د زدرلو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو مرکز ته د نن شوی او له پولیسو سره وسلوال نه خته هم دوام لري. په عین حال کې د پاو هلیکوپټري هم په بنو خار پروازونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلای دی. او افغان عبدالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو بیتو وتل. دومان په قربتوب د پلشوی درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلی دومان لالف لوبډلی سره سیالي وکړه چې د تلویخ چې د څلور څلويخ منډو په توپیر افغانستان وګټله. د دې لوبې په چاومان ګټلې وه او توپچونه یې غوره کړې وه. افغان ابدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلی پاتې شو. دغه راز کریم جنت 80 نسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځول وسوځېدل. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوې چې په سه‌شنبه د اکتوبر په 15مه افغان ابدالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزي لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. هلندي چارواک ویلي له ازبکستان سره پر دې خبرې کوي چې په هلند کې د افغان پناهغښتونکو هغوی چې د پناه کیسونه یې رچوي د هېواد ته واستوي. خو افغانان څومره ماده ده چې ازبکستان ته لاړ شي او دغه پرېکړه څومره جدي ده باندې یې په راپور کې درته وایو. خیبر پښتونخوا ته ورځو او د پښتنو جرګې په اړه باندې درته وایو چې پرون پای ته ورسېده او پرېکړه لیک یې هم اعلان شو. خو پرېکړه به څومره عملي شي؟
کست د نشمن تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره له پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي.
درنګا په افغانستان کې دولتي د زیاتیدو د چټمره خلک مرستو ته اړتیا لري په دې بورس د ترپو درکلو نړیوال مسایل ته هم تم کې ګنور مطالبه مشته التیا مغړ
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانه یو هلند الاوز پاکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د استل پاړه پر یوې موافقه خبر کوي هلند رسنی و د خبره کړی دا خود چې څومره به ازبکستان د تمدوي چې دا سلام مشوره او موافقه له هلند سره وکړي او پر افغانانو به غیستوي په دې راپور کې له فیروزی عزیزی نورو
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه اتوست افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم دوارت اقدام پاړه غور پیل کړای دی پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو پاړه پر یو موافقه غور کوي پر راپور کې راغلی چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو لور کولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سلا کېدو په حال کې ده تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهر او کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلي چې له دغه هیواد په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ټی ای د سویس د عدلي وزارت مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواد به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه اتوست افغان پناهغښتونکو چې په جرمونو کې ښکیل و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستي اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړای دی په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته پکتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وخی
تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته موبایل
یک موضوع خیلی مسلم و واضح است وقتی یک افغان
دا ډیره واضحه خبره ده کله چې یو افغان یا د یو بل هیواد کوم وګړی جرم ترسره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توپ کوي اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي په دې وروستیو کې چې کوم اعمال ترسره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې
نیولیدی لاروی هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته لهغه چټک سوای چې په دې وروستیو کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی او افغان د نیولو خبر ورکړای لدی مخکې د روان کال د می په یو ډیر سمنیټه د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې ورسته هغه پولیس افسر په روختون کې د سختو ټپونو لامل ساور کړ
په راپور کې مو اوریدل چې هالند له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقه خبر کوي همدا شیبه له جرمني سره د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی د ټلیفون په کرخه دی سلیمی صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی که تاسو راته وایست دغه هیوادونو ولې په افغان کډوالو پسې راخیستي دي او په پرله پسې توګه دوی هڅه کوي درې هیوادونو ته افغان کډوال چې دوی په خبره مجرمین دي واسطي آیا واقعا دغه کډوال چې استول کیږي مجرمین دي او کنه دا یو پلمشوي وزده هیوادونو لپاره
ډیره زیاته مننه اوغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو چې چیرته دغه پروسه پایل شي، ځکه په دې وروستیو کې د کډوالو په اړه باندې په عموم کې په غرب کې ډیر بعد یو ټرین چلیږي، یعنی د هغوی رنګه یو ډول بده شوي د هغه که افغانان دي او که نور کډوال دي. نو عوام ډیر په دې اړه شکایتونه کوي، له خپلو حکومتونو څخه ناراضي دي. نو دوی یوازې د خپلو عوامو د راضي کولو لپاره ممکن ځینې کډوال که هغه افغانان وي، سوریایان وي، او یا هم ځینې نور هیوادونه وي چې متاسفانه هغه یې خپلو هیوادونو ته ډیپورټ کړل، او په چې دا نه یو اخلاقي کار دی او نه هم د نړیوالو معیارونو سره برابر کار دی. او دا د دوی په وینا چې دغه کډوال ټول مجرمین وو، ممکن د کډوالو په منځ کې داسې کسان وي چې مجرمین هم نه وي، حتی هغه د پناه غوښتنې حق نه وي ورکړل شوی.
سلیمی صاحب، دغه ډیپورټ کول څومره دغه کډوال چې په کمپونو کې دي د دوی اندېښنې راپارولې د هغه کسان چې لا هم د خپلو کیسونو پروسس ته پته مدي؟
متاسفانه هغه کسان چې حتی قانوني اسناد لري په ځینو اروپایي هیوادونو کې، هغوی هم دې مسالې ورخطا کړي، ځکه د جرمني د قانون له مخې هغه کسان چې د قانون په مطابق باندې عمل ونه کړي، د جرمني د قانون په مطابق باندې حتی که یو قانوني د استوګنې اجازه هم ولري، دوی کېدلی شي هغه لغوه کړي او خپل هیواد ته ډیپورټ کړي. دا د دغه وروستي تغییر نه وروسته دغه پروسه دغسې تغییر وکړو او دا به داسې وي. نو دا طبیعي ده چې هغه کسان چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم یا په کمپونو کې ژوند کوي، متاسفانه هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي اکثره یې. نو دا یو رښتیا هم د خفګان وړ حالت دی د ټولو کډوالو لپاره چې په اروپا کې اوسیږي.
او هغه کډوال چې دلته ژوند کوي یا که په ښار راغلي یا اوس راغلي دي، دوی لپاره څه کول پکار دي تر څو د دغه هیوادونو د دا ډول کړنو چې د مجرم په نوم باندې دوی شړی بیرته افغانستان ته په دې شرایطو کې، دوی ته څه کول پکار دي چې حداقل د دې هیوادونو هغه دغه غوښتنې او د مجرمینو په نوم شړلې ودروي؟
ما مخکې هم وویل، ما پخوا هم ویلي دي چې باید غږ پورته کړل شي، ځکه که دوی که یو مجرم چې په دغې ټولنه کې هغه که افغان دی که سوریایي دی که د بلې هرې ټولنې دی، که چېرته په دغې ټولنه کې انسانانو ته د حتی که مجرم وي د خطر سبب کېدلی شي، تاسو کوم اخلاقي جرأت کوئ چې مثلا هماغه مجرم کس بیا د افغانانو ټولنې ته ور ډیپورټ کوي؟ آیا هغه به هلته انسانانو ته خطر نه وي؟ چې دا یو ډېر غیر اخلاقي کار دی که د هر هیواد حکومت یې کوي، هغه که اروپایي وي او که نور هیوادونه وي. او مخکې هم ما ویلي وو چې باید په دې اړه باندې غږ پورته کړل شي، لکه عربان چې دي په هر ښار کې دوی مظاهرې کوي، خپل غږ پورته کوي، یا هم د داسې پلاتفارمونه چې هغه حکومت ته یې غږ رسیږي. اما متاسفانه افغانان لپاره خو داسې ځانګړي پلاتفارمونه نشته دي، خو کېدلی شي د اعتراض په بڼه باندې راووزي او د دغې ناانصافۍ په اړه باندې خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه. کوروادان په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمی و چې د هالنډ د هغې موافقې په اړه باندې چې تبه ده له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه باندې د پر یوې موافقې او پریکړې خبر کوي. اوس هم ورځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړه لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوز او ټولې وسله والې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی له خاورې ووزي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په خیبر سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لویه جرګه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړلیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ، د پښتنو د بېلابېلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری، په بدو کې د انجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 50 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وي. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکی حکمت الله حکمت پاړه وای،
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس. که استبلیشمنت د غاړه کښې نږدي، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، خو دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښوي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیسټم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې، 3 ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویل له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
په راپور کې مو اورېدل چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته پرون شپه ناوخته پای ته رسېدلې او یو پریکړه لیک هم اعلان کړی، خو دا چې پایلې څومره عملي دي وروسته به په دې خبرې اترې ولرو. په خیبر پښتونخوا کې بیا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی. دا چې دا برید چا کړی دی، یو مرګ شوبله لري او کنه؟ همدا شېبه د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټډیو کې دی. خټک صاحب، تاسو ستړي مشئ که دغه برید په اړه راته ووایاست او له هغې نه وروسته د جرګي د پایلو د عملي کولو لپاره.
ډیره مننه. او نن تقریبا د غرمې نه، یعنی د لږ مخکې وسلوالو طالبانو اعلان وکړ، تحریک طالبان پاکستان، چې دوی د بنو د پولیسو په مرکز چې هلته کې وته په ځایي ځای کې پولیس لین ویلې شي، په هغې باندې دوی ورننه وتل او هلته کې د پولیسو له خوا څه مزاحمت نه و او دی په هغه ځای کې موجود دي. خو وروستو چې کله مونږ خپل خبریال سره په بنو کې تماس ونیو، نو هغې مونږ ته اطلاع راکړه چې د دواړو غاړو نه ډزې روانې دي. اوس ستاسو دې پروګرام ته راتلو نه مخکې چې ما څومره معلومات وکړو، نو د پولیسو له طرفه دا دعوه شوې ده چې 3 وسلوال دي تر اوسه پورې وژلي دي، او د وسلوالو له خوا هم دعوه شوې ده چې دی یو شمېر پولیسو والا په دې کې وژلي دي. ظاهره ده چې ځاني تلفات به خامخا لري. خو تر اوسه پورې کرش میری او غیر جانبدارش میری د مونږ د مخې ته نه دی راغلی. اوس تر دا دمه پورې هلته ډزې روانې دي. او سو پورې چې تاسو د جرګې خبره وکړه، نو جرګه پرون ناوخته د پاکستان په وخت 11:30 بجې د پای ته ورسېده، او په دې کې د اتیا ځایونو نه، یعنی ولسوالیو نه خلکو پکې ګډون وکړ. تاسو د سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون وکړ، او په دې کې یو 22 د مادو یو پریکړه لیک هغه پکې اعلان شو. د هغې تر مخه غټې غټې خبرې دا دي چې افغان طالبانو نه دا غوښتنه شوې ده چې تاسو ښځو ته، جینکو ته، افغانستان کې یعنی د یونیورسټي او مکتبونو ته تلو اجازه ورکړي. ورسره د پاکستان په پوز او په وسلواله باندې دا غږ شوی دی چې تاسو د قبایلی سیمو نه اوځي. پاکستان ته دا هم ویل شوی دی چې دلته څومره چې خلک ورک شوی دي یا لا درک کړل شوی دي، هغوی باید را پیدا کړل شي، عدالتونو ته وړاندې کړل شي. پاکستان پوست دا ویل شوی دی چې په سیاست کې د ګوتې وهل بند کړي، دغه څومره چې سیاسي کې دیان دي دا ټول دې را خلاص کړي. دی دا هم وی چې په زرګونو کورونه وران شوی دي، داسې مارکیټونه وران شوی دي، جمعتونه نړیدلې دي، سړکونه خراب شوی دي. د اغي ټولو دی باید د اغي د جوړولو لپاره کار وشي. نو دغه ټوله غټي غټي خبرې
خټک سره په دغه پریکړه لیک کې د پاکستان پاوز او نور وسلوالو ډلو ته شپېته ورځې وخت ورکړل شوی دی چې د پښتونخوا له خاورې ووزي. دغه غوښتنه او په پریکړه لیک کې راتګ څومره ملي ښکاري؟
مشکل دی، خبره بر مشکل ښکاري. نن ما د پاکستان د پوز د طرف نه په دی باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی، بلکې د پاکستان د مرکزی حکومت نه هم په دی باندې کوم خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی. خو نن چې ما د وسلوالو طالبانو مختلف ویب سایټونه کتل، د دی واتس اپ ګروپونه مې کتل، ټیلیګرام ګروپونه مې کتل، په هغه کې یو لیکنه خبره شوې ده، او په هغه کې وسلوالو کس هم ډیر په غوسه سره نه، خو لږ په نرمۍ سره په دې باندې خفګان ظاهر کړی دی چې په دې پریکړه لیک کې دي ته ولی ویل شوی دی چې تاسو د قبایلو نه اوسئ. وایي مونږ د قبایلو خلک یو، مونږ د قبایلو نه نوزو. څوک چې د قبایلو خلک نه دي هغه د قبایلو نه اوزي، یعنی د پاکستان پوست ته اشاره کړي. نو اول خو پوز نه اوزي، ستاسو د سوال فوزم په هیڅ صورت کې نه اوزي، خو که فوز په دې مجبورم شو چې اوزي، وسلوال نه اوزي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټک وو چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د افراطي وسلوالو د برید په اړه باندې چې د پولیسو پر یو مرکز یې کړی دی، او د پښتنو د قومي جرګې د پایلو په اړه سره وروستي تحلیلونه شریک کړل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په غزې ته ورشو. د غزې ترانګې د یو روغتون په رنګړه د غراسه د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیویلي. د غزې تړنګ د یو روغتون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تلر څلور کسان وژل سیوي، او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سویو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سیوی و. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې لګڼوګڼي پر ډکو پناځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي، او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي، او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې د چي د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشن به د لبنان د حزب الله ډلې د بي پيلوټ الوتکو د حمله لکبله څلور اسرائیلي سرتیري ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یو لخوا نړیوي حمله ګڼل کیږي. په غزې تړنګ کې د جګړې له پایل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده، سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي، چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کړه، دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږه غلا ساتي رادیو ناوړی اوس د ساتي رادیو خبرونه چلری ساته دوام لري. د سارلش پګو د مخام ترش پګو په لاندو چپوندو نس یو ویش پنځه ویش متره او د مخام لش پګو د سارتش پګو په مځنی چپا دولش پک نوی رازو د خبري مجلې روستي راپورته. افغانستان د 2023 میلادي کال د لوګي په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ د یو سلو ویشته هوادونو په منځ کې یو سلو شپږم ځای خپل کړای دی. د لوګي د نړیواله درجه بندي په کلنی راپور کې چتیر ورس خبر شو افغانستان په کې د تیر کال پرتله 2 درجه نور هم ښکته شوې دي. په افغانستان کې وشمیر بیوزله کورنۍ وای چې د ناداري او کم عاید لکبلې ماشومان لودي پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه په کې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګې د نړیواله درجه بندي جی ایچ آی په کلنی راپور کې چتیر ورس خبر شو افغانستان د نړۍ د یو سلو ویشتو هغو هیوادونو چې لوګه په کې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره یو سلو شپاړسم ځای لري. تیر کال د لوګې د نړیواله درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په یو سلو 14 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4 سلنه افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8 سلنه افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړ کیږي. د راپور لمخې له 15 کالو څخه کم 4.6 سلنه ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټیټوالي او 3.6 سلنه هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 درشو هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلي دا چې افغانستان له اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي لامل ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما دی وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بلی احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډیر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډیرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله یې وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. د تاریخ خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیم استودیو ته راغلې. فایزه جان، ستړی مې.